السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری المریس کال د تلیا می زاند میاشتې یوشتمه د 2015 کال د اکتوبر اندیار لسمه ده مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زلبیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی د یکشن به پورس په نیو ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا مشخص نکړه چې کومې کړې د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی چې هند ته په 15 ورځنی رسمي سفر تللی مخکې هم ورته ادعا کړې و خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا په کلک رد کړې ده تیر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پولی پوک دو که ده پاکستانی پوزی اردو پا اولاندی بریالی غچا خستون که عملیات تر سره کرده ده پا دیاره برسته بخبرونه که پا تفصیل هاو رای د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د اکشن بی پورز د پاکستان او افغانستان پر پوله د نښتو په اړه راپورونو ته په اشاره د تاوتریخوالي د سم دستي کمیدو غوښتنه وکړه هغه په اکسپانا کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې د تازه تاوتریخوالي او نښتو څخه هیڅ خشای نشي لاسته راتلی یو نازکه پوله د شخړو صحنه په جبري توګه بې ځایه کېدل او د لسیزو رئیس بشري بحرانونه نوموړي هیر څرګند کړ چې د غیزمن شو کسانو او د سیمه ییز ثبات لپاره تاوتریخوالی سمدستي کم شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې وروستیو شخړو ته اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او د چارو د کتونکو په باور د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خلپلتیا سره تل لیدل شوي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات کړي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکشن بی پورز اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده ترامپ دا څرګندونه د اسرائیل او مصر د سفر په مهال د سولې د لوړپوړي ماموریت د یوې برخې په توګه وکړې هغه د یو ځانګړي سفر په پیل کې خبر اعلان ته په یو بیان کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن او د ارغمل شوو د تبادلې په اړه د شوې موافقې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو انترهګر سازمان ګڼي ترامپ دا څرګندونه د اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډل حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د هغه د ډاټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې تفصیلي ورسته په خبرونه کې اورئ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا سیشن بي یو ځل بیا په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیرې دوه لوبې له بنگلاديش څخه ګټلې دي د تیرې ورځې لوب افغان لوبډلې بنگلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبې په ورځ خپل لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنگلاديش لوبډلې ګټلې وې خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زلبیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے
پریاڑمو چھے ولی دی طالبانو حکومت ارشو چھے دی ڈیورن دی کرخی پا اگدو کی دی پاکستان پر امنیتی پوستو بریدونو وکڑی دی چارو لیوشنون کی سر مرکہ کڑی
بیا دی وقت نظام کا غاہر نظام بیا غا مجبور تا چھے دی خلقو دی پشار لامل پاکستان تا جواب ورکی
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا کې د هغو ښوونځیو زده کوونکي ډیر خوښ دي چې د جاپان په مرسته ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې دي
پخوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و باد به شوم شاګردان به نه راتله باران به شوم شاګردان به نه راتله
در دیر شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي، دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوښښ کوي.
پاکستان مې کچھ خاص حلقے ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپلو پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب ووایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځني رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او دیرش نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه، خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 22 پوځیانو وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمیدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په موضوع کې بیا هم تمکیه په دې اړه چې ولې د طالبانو حکومت دیتا ارشو چې د پاکستان پر امنیتی پوستو د ډیورند کرښې په اوږدو کې بریدونه وکړي، زما همکار صفی الله استانګزی د چارو لشنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړي. ښاغلی سمی یوسفزی د مرکې په پیل کې وایي
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا په سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نشي او د خپلو خلکو فشار هم بزان کم کی خو فکر کوم چې دا دا یو بل سره رابطي او شپګو یا لسو مقامونو باندې سره د تورن کرخ باندې پاکستان طرف ته بمباری کول یا راکټونه ورشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکیمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ور کوي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځلو خو کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ور کوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې چې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې 12 بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا پوزینو زینو کې پاکستانی پوزیان د دبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوزیان افغان طالبانو تختولې دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو 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 ډېر خطرناک شکل ورکولای شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خپرول، دا په خپله د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغس یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه پلټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ډي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې د دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړی ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیاب شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در به دره ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي او البته په دې کې شک نشته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکړي چې افغانستان په مرکز باندې بمباری وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباری وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو دپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لږ څه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکیم؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودی عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف پشتلي دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده، او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري، او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دغه څرګندونه اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یو برخه بلل شوې وکړي. ترامپ هغو خبرلانو ته چې له د سره په ایر فورس ون الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اور بند او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهېږي جګړه پای ته رسېدلې ده. نهاویا کلن ترامپ دغه څرګندونې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو په اړه خپل ډاډ ته په اشاره وکړي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربن به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړیو راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې مشري وکړي. د دې سرمشریزې هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لند سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یوه برخه ده چې د دل خو وړاندې شوی او منځګړیتوب کړی. ترامپ واشنگتن ته نږدې جوینت اندروز هوایی اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبر اعلان ته وویل ټول د دې تاریخي شیبې له امله ډېر خوښ دي، دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی.
دا په خريخته هم ډېر ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 1500 زره کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. په خو به تل یو لوري خوښ وو او بل نه. دا زموږ لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبه ولرو داسې چې په خو هیڅکله نه دي شوی. د امریکا مهم چارواکی لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیت هکسټ، د مرکزی استخباراتو د مشر جان ردکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر دینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نه سپارل او د اسرائیل له لورې د غزې له ورانې سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقې د لومړۍ مرحلې او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډېر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي ما مایوسه کړي.
ولسمشر ترامپ زیاته کړ چې غواړي پراتن کې په خپل غزې ته سفر وکړي. د ترامپ د طرح له مخې د غزې لپاره به ډیر ژر نوې اداره جوړ شي چې مشري به په خپل اندای کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم ټونی بلر د ګډون په اړه یو څه شک وخوت، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځنۍ ختیځ کې لانجمند دی. ترامپ وویل تل یې له ټونی خوښي څرګنده کړې، خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخاب وي.
له خبرونو ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی دی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې ویلي چې اوسمهال د افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږمه مناسبت کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11مه د په ایکسپان خبر شوی ویلي
سس طالبان سملی تریته
د 2022 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه خلاصون لپاره له خپل هیواد وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او نا امنی سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کوردنه نه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډلهیز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي د غلطه له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورت کوي.
په ایران کې میشت افغان کډوال چې هم نو خپل راپور کې نوم خپور شي ویل
لکه زندانیان دلته باندې یاله زکه هیڅ ځای ته نشو تلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی بمو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او دیموکراتیک نظام لپاره ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څومره په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملی اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پای پورې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو څلې رښت سات خبرونه د ازادي راډیو د وی پانی لاله اوریدل شي پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم د غرض په وی پانو د ازادي راډیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستل او انکتل شي. ویډیوګان هم زموږ په ټولنیزو شبکو او وی پانه کېشته کوم غوښتي وی کول شي چې وی ګوري. د پکتیا ولایت په مرکز او زینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلس خونځو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومان ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. دغه خونځو زده کوونکي وای په خوابه په بیډیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کول خو صورت مناسب ودانۍ جوړې شوې دی. بلورته ځای مسولین هم وای چې خونځو په دغه ودانیو یو سلوش پګ نوی میلیون افغانۍ لګښ شوی او کارونه د نه میاشتو په موده کې سرته رسیدلی. نور حال دې نجیب الله الخیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خونځو زده کوونکو چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی ودانۍ جوړې شوی وای خوانیز بهیري ښه شوی دی. دوی زیاتوی په خوای بیډیاو کې زده کړې کولی چې لوی خو په ځکهونکو فکر پاشلوي وو او یو بل لوري ته متوجه کېدل او بل به طبيعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالې دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال رړی ته ول
په خپ موږ درس ول نو ډیر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ نو روز دکړو ته هم دلته دوام ورکو
دلته شو زمينه نو برابرې درس همدارنګ از دکونګي بلمر ته ناستو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغ اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو نو درس و ان شاء الله په خلو سره منظم ډول سره ټول زکونکو وای
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومان د زده کړو لپاره خوانځي ته د ودانه جوړول یو کاربوري خو زیاتوي د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیلر خو نه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظم ګل ویل
درې شي نه دي ماشومان شته کلام هم شته تعمیر هم شته استاد هم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمیواله دا اوس په کار ده چې ما استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رست دای به درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په هم د شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پروتوسیمو ډیر انجوري او هلکان خوانځي ته لاسرسي نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور رسیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې مکتب و غوښته وره وره مکتب نه جوړ شي تر شپږم سم پرې تر پنځم سم پرې تر سلارم سم پرې چې څومره دې منظور ولای شي مکتب دا یغه ته زمي خپل وړ کې شپږ کیلومتر مزال مخ په پخو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته مکتوبه په لاره ساحه کې پروت یو باید مکتب دغه نه هر شي کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پرې باید مکتب په مکتب کې نه مکتب نه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ورسوالي کې د یادو ودانۍ د پرانیست پر مهال ول دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او د دې ولاسو د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال کې زده کړې کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio